سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ز سفیو لاستان ایگزایم د ازادي رادیو ته پروګرام ته راغلاست او ام پی ال په خبرونو کو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي د 2015 کال له اکتوبر څخه تر دسمبر پورې د پاکستان په حملو کې اویا ولسی افغانان وژل شوي او 478 نور ژوبل دي. یوناما پرون په یو مفصل راپور کې ویلي دا مرګ ژوبله پر افغانستان د پاکستاني ځواکونو د بمباریو او د طالبانو د حکومتي ځواکونو سره د نښتو په مهال رامنځته شوې. یوناما په پکتیا، کابل او خوست کې د پاکستاني الوتکو د حملو او په تورخم او چمن کې د پاکستاني او طالب سرتیرو ترمنځ د شخړو یادونه کړې ده. یوناما ټینګار کړی چې په هر شخړه کې باید ولسی وګړي خوندي وساتل شي. تر اوسه پورې د پاکستان حکومت یوناما د دغه راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د پاکستان حکومت ادعا کړې چې په 2015 کال کې 1015 پاکستانیان په هغو بریدو کې وژل مړه او ټپیان شوي چې د دوی په وینا له افغان خاورې پلان شوي وو. په هغوی کې د وژل شوو شمېر 380 او د ژوبلو 228 ښوول شوی، خو طالبانو دا خبره رد کړې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن د دوشنبه پر ورځ د افغانستان په وشتو ولایتونو کې د واورې او باران د ورېدو اټکل کړی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت پرون په خپله ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو د هوا پیژندنې ملي ادارې په حواله خبر ورکړی چې له کونړ، بدخشان، تخار، کندوز، بلخ، جوزجان او نیمروز پرته په پاتې ټولو وشتو ولایتو کې د درنو واورو او بارانو احتمال شته. د سږني کال په مرغومي او سلواغي کې د هیواد په بیلابیلو ولایتو کې درنې واورې او بارانونه وشول چې خلک یې د وچکالۍ پای ته رسېدو ته هیله من کړي، خو د غوښتنو په عین حال کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه هم اړولي دي. د طالبانو د حکومت د پریکړې له مخې نن د سلواغي عدلوي شلمه له پاکستان د درملو په وارداتو بشپړ بندیز ولګید. د طالبانو د مالیه وزارت د سلواغي په لومړۍ د درملو له واردونکو غوښتي و چې تر 19 ورځو پورې خپل ټولې معاملې او اسناد تصفیه کړي. مالیه وزارت هغه مهال اعلان کړی و چې له پاکستانه واردېدونکي درمل د سلواغي له شلمې نیټې وروسته د هیواد په ګمرکونو کې نه محصولیږي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په 13 لړم میاشت کې په کابل کې وی غونډې ته وویل د مالی وزارت ته امر کړی چې له دریو میاشتو وروسته له پاکستانه درملو ته د واردېدو اجازه ورنه کړي. د جاپان صدر اعظم سان آیتا تاکایچی د دغه هیواد کې د پارلماني ټاکنو 2/3 برخه څوکۍ ګټلې دي. هغه وتوانېده چې د پارلمان د 415 څوکیو څخه 328 وګټي او د لیبرال ډیموکرات د ګوند لپاره یوه تاریخي بریا ترلاسه کړي. د لیبرال ډیموکرات ګوند په څه کم 2 ساعتونو کې له 233 څخه زیاتې څوکۍ ترلاسه کړې چې دا د اکثریت له حد څخه زیاتې دي. تاکایچی چې د جاپان لومړنۍ ښځینه رهبره ده له خپل ائتلافي ګوند د جاپان د نوښت ایشین سره د 2/3 برخې دغه څوکۍ ترلاسه کړې دي چې په دې سره به په ګڼو حکومتي او قانوني چارو کې د هغې واک لا پسې زیات کړي. او د کرکټ په نړیوال شلو اوریز جام کې نن ځینې مهمې لوبې پلان شوي دي. د کرکټ نړیوال جام چې په سریلانکا او هند کې روان دی نن د سکاټلند او ایتالیا ټیمونه سره لوبېږي. سکاټلند توانېدلی د ایتالیا لپاره د 208 لوړو منډو هدف وټاکي. په بله لوبه کې به چې وروسته پیل شي عمان به له زیمبابوې سره مخ شي. او په درېمه یا وروستۍ لوبه کې به نن کاناډا له جنوبي افریقا سره مخ کیږي. د افغانستان بله لوبه به د جنوبي افریقا په وړاندې د چهارشنبه په ورځ وي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
شراغ لاس د یو ولسم ټولګي و دیالسم لوست. نن ورځ راځو د ارتروپودا یا هم مفصله حیواناتو فایلم چې تېر لوست کې موږ ویلي وو، هغه راځو د هغو ډلې پېژنو یا د هغوی ټولګې پېژنو چې موږ هغه نه ژوندي موجودات چې وه په څلورو ټولګې باندې ویشلې وه، چې د کلکپوټوکو ټولګې وو، د حشرو ټولګې وو، د انکبوتیا ټولګې او د زرپشو او سرپشو ټولګې. راځو دوی ټوله په تفصیل سره پېژنو چې دوی څه ځانګړتیاوې لري او څه ډول جوړښت لري. زموږ ستاسې درس به د اووه نیمې صفې څخه تر یو سلو درېیمې صفې پرې دوام وکړي. راځو د کلک پوټوکو ټولګې لومړی پېژنو. د کلک پوټوکو ټولګې چې دی د کریستا په نامه د لاتین کلمې څخه اخیستل شوی دی، چې دا په معنا د کلک پوش سره ده. یعنې دا کوم ژوندي موجودات چې دي، دوی خپل جوړښت چاخوا کوم جوړښت چې لري هغه ډېر کلک دی، او په هغه کې موږ مثال د چونګاښ ته ورکولی شو. دغه رقم د کری فش ده دي، ځینې معمولي چونګاښان دي، شرمپس دي، چې دغه ټول حیوانات چې دي په ځینو هیوادو کې په ځینو مملکتونو کې د غذا په ډول ورڅخه ګټه اخلي. همدارنګه دوی چې دي په اوبو کې، سمندرونو کې، دغه رقم ځینې ډولونه چې دي په ډنډونو، ویالونو، کاریزو او ځینې نورو برخو کې خپل ژوند مخته وړي. راځو د کلک پوټوکو ځانګړتیاوې وایو. کلک پوټوکي چې دي، د دوی بدن د سخت موادو چې د کیتین په نامه سره دي، د هغه څخه جوړ شوي دي، او د دوی بدن چې دی د ملا تیر نه لري، یعنې دوی د بېشمزي حیواناتو په ډله کې دي، او د دوی بدن چې دی خپله درې برخې لري چې عبارت دي د سر، سینه او نس څخه. ځینې غړي هم په خپل وجود کې لري چې هغه دوی چې دي د ګډو تړلو غړو یا پښو جوینت، مثال فیت هم په دې کې وجود لري چې د حرکت لپاره ورڅخه استفاده کوي. همدارنګه دوی چې دي د ودې پر مهال د بدن پوټکی بدلوي، یعنی دوی چې دي څو واچ کله واده کوي خپل پوټکی اچوي، چې د دې سره یو پوټکی ایسته کیږي پر ځای نوی پوټکی رامنځته کیږي، چې د کلک پوټکی واده مثال نه کوي. همدارنګه پرته له د ملا د شمزې څخه دي، او دوی په مختلفو چاپېریالونو کې ژوند کوي، خپل ژوند مخته وړي، او د دوی ځانګړي حسي ارګانونه لري لکه انتنونه چې دي. همدارنګه مرکب سترګې لري چې د هغه په واسطه ځینې یی چې دي هغه د مرکبو د دوو سترګو څخه اضافه سترګې لري چې په هغه باندې کولی شي شاوخوا چاپېریال په ښه ډول سره حس کړي، وویني، او د دوی تنفسي او د وینې چې ده هغه د تنفس لپاره دوی دغه لري ټراکیا سیستم لري چې د هغه څخه په واسطه دوی خپل تنفس کوي، او همدارنګه د وینې دوران چې دی هغه خلاص سیستم دی، یعنی د وینې خلاص دوران لري. او د دغو کې چې دی ښه مثالونه موږ د حشراتو دور کولی شو، د لړمان، سمندري ځینې مثال حیوانات چې دی په هغه ټولو کې دغه کلک پوټکی چې کېږي شمېرلی شو. همدارنګه دغه کوم حیوانات چې دي د ځینو دایې د سینې او سر برخې سره نښتي وي، او دوی چې دي هم ښځینه هم یعنی هم مؤنثه برخه هم مذکره برخه لري، چې ځینې چې دي پارتوجینیسس دي، چې په دغو کې پارتوجینیس عملیه صورت نیسي، او همدارنګه دوی چې دي د اطراح عمل چې دي هغه د یو جوړه شنې اطراحي غدې په واسطه سر ته رسوي. ترازو د حشرو ټولګي. د حشرو ټولګي کې چې دی موږ وایو مچان، ملخان، پتنګان، ورژي، غوماشي، یماشي، دا ټول چې دی په دغو ډلو کې راځي. یعنې د ډېره برخه د ځمکې دوی څه کړی ده، تشکیل د ډېرو برخو کې قرار لري. همدارنګه دغه حشرات چې دی موږ وایو هغه علم چې د حشرات څخه بحث کوي هغه د انتومولوژي په نامه سره یادیږي، او دوی چې دی په یوناني ژبه کې ورته انتمون وایي، ځکه چې انتمون په معنا ده حشرې سره دي. دغو حیوانات د انسکټس کلمه هم کاریږي، ځکه چې انسکټس چې دی خپله د پرې کولو په معنا سره دي، او د دغو حشراتو بدن چې دی هغه د بندونو څخه جوړ شوی دي، نو ځکه دغه کلمه ورته ډېر کاریږي. همدارنګه دغه کوم حشرات چې دی دوی د زنځیر کې، د غذایي زنځیر کې ورسره مثال ده کم نباتات چی گردات چی غذایی زنجیر که هم برخه اخلي او کم نباتات چی گردات چی د گرد خپرونی کی هم دی مرسته کی چې دې د زینو هغه کم نباتات چی مثال شرنګ ولری شبوی ولری د هغو نباتاتو کی پرغو باندې کښینی پر ګل پانه باندې چې د هغه لامل چې کیږي گردشنده نه صورت نیسی چې پتیر وستونه کی مجد دې څخه د دې په باره کې خبرې کړي ما او دغه حشری چې دې دې په مختلفو ساحو کې د زمزکی مثال په خوجو بو کې په تروو بو کې په وچ کې دغه رقم د نباتاتو د پاسه او د زینو د حیوانات د پاسه هم خپل ژوند شکایې مختبره رازور پسې د حشرو عمومي ځانګړتیاوي پیژنو حشری چې دې د دوی هم مجوایو بدن درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر سینې او نسخه سر کې چې دې حسي ارګانونه وجود لري لکه سترګې دي انتنونه دي او خوله وجود لري همدارنګه د سینې په برخه کې چې دې د حرکت لپاره د پښو او وزرونو کم وزرونو او پښې چې دې په هغه د سینې په برخه کې چې د خپل سینې برخه چې هم ده د زنده په ډیر کړي ویشو سوي ده یعنی کړي جور سویدا باند باندې او بل د نس په برخه کې چې دی د دې کم هضمي سیستم تنفسي او تناسلي سیستمونه ټول په دغه برخه کې قرار لري د دې چې دی دوه انتنونه لري چې حشرات خپل د دوه انتنونو لاري د بوی او لمس په حس کې ورسخه کار اخلي او دوی دوه جوړې وزرونه ځینی چې دی دوه جوړې او ځینی هم څلور یو جوړه وزرونه لري چې د دوه وزرونه مثال لکه موچان چې یو جوړه همدارنګه ځینی نوري چې دی یو جوړه وزرونه لري او ځینی چې به دی هیڅ وزرونه نه لري لکه هغه میژان یادولای سو همدارنګه دوی چې دی درې جوړې ګډې پښې لري چې شپږ مثال حشرات چې دی شپږ ګډې پښې لري چې د حرکت لپاره ځانګړې سوي دي د هغو لپاره دوی چې کوي په تیزي سره کولی سي ځینې چې دی ډېر په تیزي سره کولی سي د یو داسې خوب ځای ته حرکت وکولی سي همدارنګه د اطراح لپاره چې دی دوی د یو د دوو یا زیاتو مالپیګي ټیوبونه په واسطه خپل د اطراح عملیه سرته رسوي او لکه څنګه چې مو ویله حسي غړي او عصبي جهاز هم پکښې کې وجود لري او ځینی چې دی په دې کې د ژغ تنابونه وجود لري چې د هغه په واسطه دوی کولی سي چې اوازونه تولید کړي او د دوی په دې کې چې دی هم نارینه او هم ښځینه جنسونه وجود لري چې القا یې خپله داخلي ده او خپل په القا په وخت کې دوی مختلف پړاوونه سرته رسوي رزو د دوی چې دی بیرونی برخه چې دی د بهرنۍ برخه چې ده پوټکی چې دی هغه کلک دی چې دغه د کیټین څخه جوړ وی دی او د ساتنې او ملاتړ لپاره دی او مرکب سترګې لري چې ډېر عدسیې لرونکي دي او د دوی څخه دوی مثال کولی سي د هرې زاویې څخه شان وویني همدارنګه تنفسي سیستم چې دی د ټراکیا په نامه نلونه لري چې اکسیجن مستقیم د بدن حجراتو ته رسوي او خوله چې ده د خوړو لپاره ځانګړی شوې ده یعنی د خولې جوړښت چې دی د هغوی د خوړو ډول پورې اړه لري لکه چیچل خوړل یا هم میده کول او دوی هم د بېشمزوی حیواناتو په ډله کې دي لکه څنګه چې موږ وویل دی چې دی نارینه او ښځینه جنسونه او دوی د کله چې نمو وده کوي خپل په ځان کې مختلف بدلونونه چې دا د میتامورفیسز یا هم استحالې په نامه سره دی چې په دې کې ځینې حشرات چې دی مکمل استحاله لري او ځینې چې دی نامکمل استحاله سره خپل ژوند مخته وړي چې په مکمل استحاله کې چې دی هګۍ لاروا دا پوره مرحلې سرته رسوي لکه مثال مچی د پتنګ دی او په نامکمل کې چې دی هغوی یوازې چې کېږي د هګۍ څخه مستقیم اول کوچني جوړښتونه وروسته بیا بالغ کېږي یعنی د دې په شکل کې موږ ډېر تغیرات نسولی دلی دغه کم حشرات چې دی مختلف ډولونه لري چې مثال موږ یې پتنګان دی ملخان دی ځینی کوچنی خزده کې دی میژان در ټوله د دې په ډلو کې راځي او پات دی نیوی دغه کم مثال د استحاله مرحله کې دوی چې دی ځینی پوټکی یا مچی چې د هغه څخه د دوی مثال هغه نوې پوټکی رامنځته کیږي ورپسې راځو د دوه ډلې څخه معمولی ملخ وایو ملخان چې دی هغوی مختلف شکلونه لري او په مختلفو ساحو کې ژوند کوي او دوی چې دی خوراکي چې دی واښه او شنه شاندي نه ده نباتات څخه خپل تغذیه کوي په دې کې موږ وایو ځینې ملخان چې دي هغه په یوازې سره او ځینې ډېری چې دي هغه په ډله ییز ډول سره ژوند کوي، چې دوی د په ډله ییز ډول د یو خوا څخه او بل خوا ته چې کله حرکت کوي یا د یو په دغه سره دوی چې دي ډېر کرنیزو برخو هغه ځایونو کې چې مثال کرنه وجود ولري یا نباتات وجود ولري، دوی هغه کرنیز محصولات له منځه وړي، چې دا چې دوی د نباتاتو د کرنیز محصولاتو لپاره د یو خطر په ډول سره دي. ورپسې د معمولي ملخ وروسته د دوی جوړښت پیژنو چې دوی څه ډول یو جوړښت لري. معمولي ملخ چې دوی هغه بند بند جوړښت لري او خپل په جوړښت کې درې عمومي برخې لري چې عبارت دي د سر، سینې او ګیډې څخه. د سر په برخه کې چې دوی دوه نیشونه لري، انتنته شکرونه لري چې د هغه په واسطه د دوی مثال دغه کم حصونه چې دوی کولی شي. همدارنګه دوی مرکبې سترګې لري، جانبي سترګې لري چې د دغو سترګو په واسطه دوی د هرې زاویې څخه کولی شي شان وویني، او یعنې څو وجهې دي دغه کم عدسیې چې په دې کې وجود لري څو وجهي عدسیې دي. او د سینې په برخه کې چې دوی د دې سینه چې ده په درو برخو ویشل شوې ده چې مخکینۍ سینه، منځنۍ سینه او وروستنۍ سینه ده، چې دغه سینې چې دي خپله بند بند دي او د سینه په برخه کې پښې او وزرونه وجود لري. او بل چې دی د ګیډې برخه ده چې په ګیډه کې چې دی د دوی تناسلي غړي یعنی د دوی کم سیستمونه چې دی د ملخ کم سیستم چې دی هغه پکښې کې قرار لري. ورپسې راځو د شاتو مچۍ. وایي د شاتو مچۍ چې د هغه زموږ د ټولو چاپېریال کې چې دی یو ډېره ګټوره مچۍ څخه شمېرل، ګټوره حشراتو څخه شمېرل کېږي، چې دوی عموما په ډله ییز ډول سره ژوند کوي او مکمله استحاله لري. او دوی په درې ډوله ویشل شوي دي چې هغه یو ملکه ده چې هګۍ اچوي، نران دي چې دنده یوازې د ملکې القا ده، او درېیمې کارګران یا هم ښځینه شندي مچۍ دي چې د دوی دنده چې ده د کم نورې پاتې ټوله دندې چې دي هغه دوی سرته رسوي. مثال د ځالې جوړول دي، د کندو پاک ساتل دي، خواړه چمتو کول دي، همدارنګه د ملکې د بچیانو ساتنه ده، دا ټوله څوک سرته رسوي؟ د کارګرانې ښځینه مچۍ سرته رسوي. دوی چې دي د ګلانو زوشا یا شیره چې د هغه را اخلي د کیمیاوي تغیرات وروسته په قندي موادو باندې بدلوي. همدارنګه دوی چې دی خپل دغه د زوشا څخه د لارواله لپاره سپین ډوله مواد جوړوي، او دوی بل دنده چې ده دوی د کندو څخه هغه کم مثال کن چې دی د نباتاتو کن چې دی هغه ټولوي، او ورڅخه د مچۍ چسپ جوړوي یا موم جوړوي چې د هغه څخه د دوی د کندو په جوړولو کې ګټه اخلي. همدارنګه شات یا اصل چې دی دغه کم ښځینه کارګران چې دی دوی د زوشا اخلي، چې د مثال په خپل په میده کې چې دی د شات په میده کې ډکوي، او کله چې د شاتو میده ډک کړل هغه د کیمیاوي تغیرات وروسته په مثال د کسټروز او لولوز قندونو باندې بدلوي، چې بیا کله چې خپل په کندو کې دی کښېښل په کورونو کې ځای پر ځای کوي، نورې مچۍ راځي د خولې په وسیله کیمیاوي تغیرات ورکوي او اوبه د تبخیریږي، چې په دې سره موږ وایي 10% چې دی اوبه یې پکښې کې، او پاتې 10.5% چې ده هغه ټوله قندي مواد، انزایمونه او دغه مواد شاندې. ورپسې راځو د ورېښمو چنجي چې دی، ورېښمو چنجي چې دی دا هم د ورېښمو تار څخه رامنځته کیږي، چې دا چنجي لومړی کله چې د لاروا په وخت کې د دې څخه یو ډول انزایمونه د خولې کې غدې لري، چې دغه انزایمونه چې دی د هوا په واسطه د سشناکه ماده چې کله را وڅڅوي دا د هوا په واسطه وچیږي، او دغه دوی خپل پر ځان پیچي چې هغه یو غوزه ځینې جوړیږي، او د غوزه په وخت کې دوی خپل استراحت مرحله سرته رسي. کله چې لاروا مرحله سدي د هغه لاروا مرحلې وروسته الوزي، چې د الوزتو مخ کې مثال کم کسان چې دی راولاړیږي، او د دې کم دغه چې دی ایشوي، او د دوی دغه کم دغه څخه ورېښم تار څخه استفاده کوي. اخیرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لومړۍ پښتنه د شات څه ډول جوړیږي، دویمه پښتنه ده د حشرو عمومي ځانګړتیاوې څه شي دي، او درېیمه پښتنه ده د ملخ د بدن بهرنی جوړښت واضح کړي. ستاسو ټولو توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیله می اومنه هیله لرما چی جوړو غاو سیتمن بایست شنا اغلاست دوله سمتو گیوه دیاله سم لوسته در روز لوست که رازو موجا تاسی زینی غدات او هم دارنگه ده دوی هورمونون پیجنو چی ده اگه کم هورمونون چی دیز موش پا بدن که کم تغییرات را ولی او پر کمو برخو بندی تاثیر کبیم پتیل وست که مو ده کلسیم ده کچی اندازه ده گلوکوز ده کچی اندازه هم دارنگه ده هدف حجره مو پیجندله چی ده کم هورمونون چی تولیدی جی هغه چه دول ده هدف حجره تخپل زن نسوی او پر کمو هدف حجره خپل چه شیده هغه مو طوله ازده کرد در روز لست که رزو ده کم پات موضوع چی دی هغه هم در بحث لاندی نسوز مجاسته سی درست ده یه ویعیم صفحه سقط تر پینزه ویعیم صفحه پری دوام کبیم از دو نخامیه غده پیجنو. نخامیه غده چی ده ده ماستر غده پا نوم سره همیه دیجه چی ده بدن ده اندوکراین سیستم یو مهمه برخه گنل کیجه. ده غده چی ده ده مغزو پا پای که موقعیت لری او پا زنگری توگه ده مغزو لاندی برخه که پا یو حدوکی که چی ده سیله زگ پنامه سره یه دیجه ده تکرار لری. او نخامیه غده چی ده ده بدن ده هورمونی توازن او تنظیم لپاره حیاتی رول لو ببی. د نخامیه غده جوړش چې دی هغه غده د مخ برخه ده یا انټیریر لوب دی چې دا برخه چې ده د نخامیه غده تر ټولو لوی برخه ده او د هورمون تر ټولو زیات تولید کوونکې برخه هم ګڼل کیږي. د دې برخې هورمون چې دی د هایپوتلاموس د سیګنالونو په اساس تولیدیږي. ورپسې د دې پوستیریر یا هم د غده شاته برخه ده چې دا برخه چې ده د عصبي نخا موادو څخه جوړیږي چې د هایپوتلاموس سره مستقیمه اړیکه لري او د دې برخې هورمونونه مستقیما له هایپوتلاموس څخه لیږدول کیږي. په دې کې چې دی د نخامیه غده چې ده مختلف ډوله هورمونونه دوی دغه کوي ترشو کوي چې په ترڅ کې مختلف تغیرات په بدن کې راځي. په لنډ ډول سره ویلی سو چې نخامیه غده چې ده یو مهمه اندوکراینی غده ده چې د بدن د هورمونی توازن د تنظیمولو لپاره حیاتي رول لوبوي او دوی چې دی موږ وایو چې دا غده چې ده د دوو برخو د مخ او شا برخ څخه جوړه سوې ده او د مختلفو هورمونونو تولید سرته رسوي چې د نورو غدو فعالیتونه هم د دوی په غاړه دي. یعنې دا نور غدې چې دی هغه تنظیم د فعالیتونو تنظیم چې دی هغه هم دوی سرته رسوي لکه د تایرایډ غده د ادرینال غده او د تناسلي غده د چشې دي د ټول د نخامیه غده په واسطه فعالیتونه کنټرولیږي. نخامیه غده چې ده په دې کې اختلاطات کولی سي چې د بدن په مختلفو سیستمونو باندې جدي ستونزې رامنځته کړي. یعنې د دې د مثال تخریبېدل یا دې ته زیان رسېدل زموږ د بدن د ډېرو برخو د ډېرو هورمونونو د نه ترشح کېدو لامل کېدلی سي. ورپسې راځو د نخامیه غده ډولونه وایو چې په هغه کې لومړی راځي د رشد هورمون یا هم گروت هورمون چې جی هچ ام یادولی شو چې دا یو حیاتي ماده ده چې د نخامیه غده د مخه برخه لخوا تولیدیږي. یعنی د مخکینی برخه چې ده او دا هورمون چې دی د بدن عمومي وده د هډوکو او عضلاتو جوړښت او د انرژي لپاره ذخیره کولو پروسه تنظیموي چې دغه جی اچ چې دی یا گروت هورمون چې دی د دې تولید او ازادېدل د بدن د مختلفو اړتیاو او سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي. د دې څخه موږ ته معلومیږي چې دوی کوم اساسي فعالیتونه سرته رسوي. دوی چې دی د هډوکو وده سرته رسوي یعنې د جی اچ کوم هورمون چې دی د هډوکو د اوږدوالي او ضخامت لپاره ډېر مهم دی او دا هورمون چې دی د هډوکو د جوړښت لپاره د پروټین تولید زیاتوي چې په پایله کې دغه د هډوکو کې د کلسیم جذب چکیږي ډېریږي. کلسیم په زیاته اندازه کېدای سي چې په دغه هډوکو کې جذب کړل سي. همدارنګه بل چې دی د عضلاتو جوړښت او وده ده د عضلاتو په جوړولو کې دغه کم د جی اچ هورمون چې دی ډېره مرسته کوي. دغه هورمون چې دی د عضلاتو حجرو ته د پروټینونو د جذبولو او د عضلاتو ودې لپاره د انرژي تولید هڅوي. همدارنګه د شحمو د کموالي تنظیم د کاربوهایډریټ میتابولیزم او د بدن د انټي باډي تولید چشي کېږي د دغه ګروت هورمون په واسطه تولیدیږي او زیاتیږي. د رشد هورمون چې دی هغه خپل په مختلفو ډولونو مثال دی وجود لري چې یو یو دنده سرته رسي او بل خپل بل دنده سرته رسي. او که چیرې د رشد په هورمون کې یا د ګروت په هورمون کې کمبود راسي د نوموړي کس د مشکلات سره مخامخ کیږي. مثال که چیرې جی اچ کمبود په ماشوم کې رامنځته سي د ماشومان د ودې کمښت رامنځته کیږي چې د بالغ مثال او د بالغو کې چې دی د عضلاتو کمزوري لامل کیږي.
او کم د رشت کم بود نشي چې دی هغه مثال مشته د سیمال میش چې د ماشومان چې دی په هغه په واده کې زنجان منس کیږي او د عضلات کمزوري ورسره لري او انرژي په دغه کسانو کې چې په کم اندازه وجود لري عموما ماشومان چې دی هغه په دې کې میتابولیزم عملیه ډیر چټک ای ډیر زیات ای نو ځکه دی ډیر فعالیت سره سي ډیر انرژي مصرفوي که چیرې دا انرژي کموال پکښ راښکاره سي نو په دې باندې شکمن کیږي چې دی د ګروت هورمون چې دی هغه پکښ کې کمبود شوی دی یعنی د رشد هورمون چې دی د هغه د پاره درملنه هم وجود لري رشد هورمون چې دی ډیر اساسي رول لوبوي زموږ او ستاسې په د بدن په سیستم کې ورپسې د نخامې غدې بل ډول ترازو چې د پرولکتین هورمون دی د پرولکتین هورمون چې دی د نخامې غدې د مخ برخه کې تولیدیږي او دا هورمون چې دی د بدن د مختلفو فعالیتونو لپاره حیاتي اهمیت لري خو د ښځو په ځانګړې توګه د شیدو تولید کې د مثال چې لومړني غذایي مواد دي د هغو لپاره خورا ډیر مهم دی او پرولکتین چې دی نه یوازې د شیدو تولید لپاره حیاتي دی بلکې د تناسلي سیستم د میون سیستم او همدارنګه د بدن د نور فیزیولوژیکي فعالیتونو سره هم تړاو لري د پرولکتین فعالیت چې دی هغه مثال د شیدو تولید دی ساترسي چې موږ وایو پرولکتین چې دی د شیدو تولید ته وده ورکوي او د حمل وروسته پرولکتین د سینې غدو کې د شیدو تولید لپاره اړین شرایط رامنځته کوي چې دا هورمون چې دی د شیدو تولیدول پیلوي او د ماشوم د تغذیه لپاره اړین او مهم دی همدارنګه دوی چې دی د تناسلي فعالیت شکې تنظیموي لکه څنګه چې موږ وویل او د اوسیدو او فزیکي فعالیتونو سره اړیکه لري یعنی پرولکتین چې دی د بدن په مختلفو فیزیولوژیکي حالاتو کې تاثیرات لري لکه د ټینګار او د وینې فشار په کنټرول کې دوی مهمه برخه اخلي نو د دې څخه یعنی د دې په موضوع کې کله چې موږ دا خبرې کوو د دې څخه موږ ته معلومیږي چې پرولکتین کمښت یا په پرولکتین کچیرې په کم اندازه تولید کړل سي څونه مشکلات سره نوموړی شخص مخامخ کیږي ورپسې د پرولکتین او وروسته رازو د تایراید تحریکونکي هورمون وایو د تایراید تحریکونکي هورمون یا هم ټي اس اچ په لنډو سره دا چې دی د تایراید محرک هورمون دی یا دغه دی د دې کم هورمون چې دی د نخامې غدې د مخ برخه چې ده د هغه د خاطر تولیدیږي او دا هورمون چې دی د تایراید غدې د فعالیت تنظیمول لپاره مهم دی او د تایراید هورمون تولیدی یا هم ټي 3 او ټي 4 زیاتوي د ټي اس اچ تولید دی یا هضم زیاتېدل چې دی د هایپوتلاموس لخوا د سیګنالونو پر اساس تنظیمیږي د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه مثال د رقم د تایراید غدې چې دی هغوی تحریکوي یعنی د تایراید غدې تحریکوي تر څو د ټي اس اچ او مثال د ټي 4 تایراید هورمون تایرکسین تولید کړي او دا هورمون چې دی د ټي 3 یودوترینین چې دی بدن ته د میتابولیزم وده او د انرژي تولید په تنظیمولو کې حیاتي رول لوبوي د میتابولیزم عملیه چې دی هغه تنظیموي همدارنګه د نور فیزیولوژیکي فعالیتونو په تنظیم کې هم خپل مهم اساسي رول لوبوي د دې څخه معلومیږي چې د دغه کم د تایراید تحریکونکي هورمون چې دی هغه زموږ په بدن کې څونه اساسي رول لوبوي او کمبود سره څونه مشکلات زموږ په بدن کې رامنځته کیږي همدارنګه د ټي 3 او ټي 4 د دې زیاتوالي په وینه کې کولای شي چې د انسان د تودوخه او خولې مثال د خولې کې دلو اندازې شي کې ډېر کې نه د وینې فشار زیاتوالي سبب هم کیږي او که چیرې کوم مش پکښې کې رامنځته شي دوی د جاغور په نامه د ناجوړي سره شي کېږي اخته کیږي ورپسې راځو د هغه وروسته بل ډول چې دی د ادرینو کورټیکو ټروپیک هورمون دی یا هم په ساده ډول سره ECTH هورمون دی د ECTH هورمون چې دی دا هم د نور هورمونونو په څیر خپل اساسي دندې سرته رسوي دی چې دی د نخامې غدې د مخکینی برخه د خواته تولیدیږي او دا هورمون چې دی د ادرینال غدې د کورټیکسو ټروید هورمون د تولید او خوشی کولو تنظیم په غاړه لري په ځانګړې توګه دا کم کوریزول چې دی د بدن د فشار او ستړیا سره د مقابلې لپاره حیاتي اهمیت لري د چې دی خپل مختلف فعالیتونه سرته رسوي چې مثال موږ وایو د رقم د وینې بهیر سره یو ځای کیږي او د دوی د کورټیکس برخه چې ده هغه تحریکوي یعنی د چې دی په میتابولیزم او وینې کې د ګلوکوز د سطحې په تنظیم کې ډیر اساسي رول لوبوي ورپسې بل ډول چې دی د فولیکل تحریکونکي هورمون دی فولیکل تحریکون کې هورمون چې دی دا هم خپل په د نخامیه غدې د جلې څخه شمیرل کېږي او دی هم د نخامیه غدې د مخکینی برخې په واسطه تولیدېږي چې دغه د فولیکل یا اف اس اچ د تولید او پرمختګ په پروسه کې د ښځو د تولیدي یا اووري او دغه د نارینه او تولیدي غدې کې مهم رول لوبوي چې دوی چې دی مثال په د ښځو لپاره دغه کم اووري فولیکلونه چې دی هغوی تحریکوي تر څو په ښځو کې تخم چې سي تولید کړی سي همدارنګه د استروجن هورمون هم د غو تولید هم زیات سي یعنی دوی چې دی عموما د ښځینه او نارینه د تکثري سیستم کې دوی خپل مهم تاثیرات ښکاره کوي ورپسې بل ډول چې دی هغه هم موږ وایو چې مثال د ال ایچ په نامه سره هم یادیږي چې د لوتینایزینګ هورمون دی چې دغه هورمون هم د نخامیه غدې په واسطه تولیدیږي او د دې اساسي دنده چې ده هغه موږ وایو دی چې دی د تولیدي سیستم د فعالیت تنظیمولو کې مهم رول لري او د ښځو او نارینه د تولیدي غدو د هورمونونو تولید ته دوی څه کوي وده ورکوي یعنی پر دې د دوی کم دغه جنسي هورمونونه لکه تستوسترون په نامه چې دی هغه څه کوي پروجسترون په ښځو کې پروجسترون او استروجن چې دی هغه هورمون څه کوي تر څو کوي چې په دې سره د نارینه او ښځینه خاصیتونه راښکاره کیږي ورپسې راځو د نخامیه غدې ورستۍ برخه ده د نخامیه غدې په ورستۍ برخه کې موږ تاسو وایو دوی چې دی د پوستیریر لوب په نامه سره هم موږ یادولی شو چې نخامیه شاخه هم بلل کیږي او دوی چې دی دا برخه د هایپوتلاموس لخوا تولید کیږي چې موږ په تېر موضوع کې وویل چې اوکسیتوسین او د اوکسیتوسین او زد دیوریتیک هورمون یا ای ډی ایچ ذخیره کول او خوشی کول دی په غاړه لري دی چې دی اوکسیتوسین د رحم د انقباس لپاره مهم دی چې په هغه ځانګړې توګه د زیږون په پروسه کې چې دوی هغه اوکسیتوسین څه کوي تولیدوي همدارنګه ADHD دی هغه د اوبو د توازن ساتلو لپاره کارول کیږي چې د بدن د اوبو ذخیره تنظیموي او د ادرار تولید کموي چې دا هم د چاپ واسطه د نخامیه د غدې د اخرنۍ برخې په واسطه یا هم پوستیریر لوب په واسطه تولیدیږي ورپسې راځي اخرنۍ موضوع چې موده هایپوتلاموس ده ان شاء الله چې کوم هورمونونه موږ په دا کوم موضوع نخامیه غده کې مو ویله هغه مو ټول د ځان سره نوٹ کړی او زده کړی مو سي اوس راځو د هایپوتلاموس غده پیژنو برخه پیژنو دا چې د خپل د موضوع یو کوچنی برخه ده چې د مغزو لاندې موقعیت لري او دا د بدن د مختلفو فعالیتونو لکه د تودوخې تنظیم د هورمونونو تولید د اوبو توازن همدارنګه د خوب او بیداری د کوم دوره چې ده پروسه چې ده او د خوشي او د غوسې احساساتو تنظیمول لپاره مهمه برخه ده هایپوتلاموس چې دی د نخامیه غدې سره کار کوي تر څو مختلف هورمونونه تولید کړي او خوشي کولو کې د دوی په وده کې مهم اثر ښکاره کوي او د بدن د داخلي توازن ساتنه هم تر ډیره حد پورې مخته وړي دا اوس موږ اوس د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو لومړنۍ پوښتنه د نخامیه غدې دندې څه شي دی واضح کړي دویمه پوښتنه ده د رشد هورمون څه ډول هورمون دی او اخرنۍ پوښتنه ده هایپوتلاموس واضح کړي ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه
د آزادی ملما السلام علیکم زه احمد تکلم او تاسو د ازادۍ میلمه د خبرونه اوریدو ته راولم امان الله تکل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکو لوګ دی مدیر رئیس د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکو او همکار دی خغلی تکل که څه هم بسګر دی او ټول ورځ په خپل کارونده کې په کار بوختوي خو د وخت دومره سپما کولای شي چې ازادۍ رادیو ووري هغه خوانځای پای ته رسولی دی او غوښتل یې چې خبریال شي خو وایي بخت ورسره ملګرتیا ونه کړه زموږ دا دایمي همکار د ازادۍ رادیو د ټولنیزو پاڼو په تیره د فیسبوک لیدونکو هم دی خو د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې له امان الله تکل سره د ازادۍ رادیو په اړه نه بلکې د ده د خپل شخصي ژوند او کاروبار په اړه خبرې کوم زموږ خبرې د ده په پیژندنه پیلېږي
زه خپل نوم چې دا امان الله ده او د کابل ولایت په دې سب دورسوالۍ د ناوې په کلي کې پیدا شوی یم او هم دلته غټ شوی یم او دغه ابتدایي زده کړې مې لکه د لیسې زده کړې مې هم دلته په خپل کلي کې کړې دي بابا خوشقاري ولي په عالي لیسه کې مې کړې دولسم سیم څخه خلاص شوی یم
اوس په څه باندې مصروف یې، څه کار کوې؟ امان الله تکل، موږ خو دې په دې نامه باندې پیژنو، د ازادۍ راډیو د یوه ډېر پخواني دایمي اورېدونکي په توګه. څه کار کوې دا اوس، په څه باندې مصروف یې؟
مننه، خوشحاله. ته خو چې خپله د مکتب سره خلاص شولم، ما ویلې زه به امتحان ورکم. هغه کابل پوهنتون ته هم لاړم، کانکور امتحان مې ورکړ، خو بیا په یوه نیمه نمره کې پاتې شوی وم کیمیا ته، جلال آباد پوهنتون ته. نو بیا هغه رئیس کور کې څوک ولم نه، پلار مې هغه ضعیفه و. زه خپله بیا دیقاني مې شروع کړل، ما هغه دیقاني کوم، هغه کې اوس مصروف یم. نور زده کړو ته مې وته ونه شوله، مثلا هغه دیقاني کې فلحال مصروفیت لرم.
نو هغه مکتب د چلوسته و، هغه د درس او د پوانتون ارمانونه چې د درلودل، هغه ما سي پاتې شول د خانه ته شوي.
و بالکل، هغه خو پاتې شول، ځکه ما ارمان و ډیر وړه کتاب نه، د راتو سره به می شوق و، بیخي ته وړه کایم راتو سره به می ډیر شوق و. ستاسي د ازادۍ راډیو خبرونې تقریبا ما 2014 کال څخه تعقیب کړی دی. بس هغه وخت به ما رمام پو ولا مکتب ته به تلم، ازادۍ راډیو به مې اورېدل. بس ښه وختونه و. بیا چې هغه تاریخ شولم 12 نه، بیا ما د خبرارۍ سره ډېر شوق و، خو بس قسمت کې نه و، ونه شو. هغه ارمانونه بس پات شو.
نو هغه ارمانونه دې دفن کړي دي، او که تر اوسه پورې هم یو څه امیدواري شته چې په راتلونکي کې به دغه خپلې دغه هیلې ته ورسیږي؟
یاره، راتلونکي کې هیلی خو لرم، خو امید هم شته ده، خو ګورو چې قسمت څه کوي راتلونکو کلو کې.
اوس خو تر هر وخت زیات دا امکان شته، په دې خاطر چې د سوشل میډیا د کنه ټولنیزې شبکې دي، په دې کې هر سړی یو خبریال دی.
او بالکل، هغه خو صحیح ده، هغه سوشل میډیا لکه فیسبوک کې، ټیک ټاک کې، یوټیوب کې، همدا چار سړی اوس خبریال کېدلی شي. خو خبریالي زما بیا خبریالي خوښېدله فلحال، چې لکه یوې سیمې څخه راپور ورکړي چېرې یو پېښه شوي، یا طبیعي پېښه، یا همداسې یو بله پېښه شوي. او غوښتل مې چې پوهنځی ووایم، 4 کاله چې سم پکې ماهره شم.
خدای دې وسم خپل ارمان ته ورسوه. خو دا اوس چې د قانیو د مځکې د کروندې په کاروبار باندې مصروف یې، نو فکر کوي چې دا کار چې ته کوي له هغو خلکو نه چې مکتب یې نه دی لوستی، یعنی هغه هم بزګر دی او ته هم بزګری کوي، ستا او د هغه بزګری فرق لري؟
نه، دلته خو چې دا بزګري لکه د سواد والا او د سواد یو رقم بزګري ده، ځکه چې وسایل نشته دي، د ماشینري نشته، د نور وسایل نشته دي، هماغه بیل د کولنګ ده، او صرف د دوایانو باندې به چې لکه سواد سړی ولري هغه بیا پوهېږي. نو هماغه دودیزه کرنه ده فلحال خو دلته اوس.
مګر په همدا ټولنیزو شبکو کې چې موږ او تاسې ګورو، هم د مختلفو هیوادونو نه تاسو ګورئ چې د مثال په توګه، زه فقط د مثال په توګه یادونه کوم، زه نه پوهیږم چې تاسو به په خپله کرونده کې کوم کوم شیان کړئ، دا به وروسته راته ووایاست. مګر زه چې وینم مثلا رومي بانجان موږ څه رقم کرو په یو کورت کې په ډېره پخوانۍ طریقه باندې، او اوس مثلا خلک یو لخت ورته کدی، او د دې په ځای چې لوی مځکه ونیسي، یعنی پراخه مځکه ونیسي، مخپورته بوټی حرکت کوي. نو دا ټولنیزو شبکو کې چې دا څه شیان تاسو وینئ، دینه تاسو څه نه زده کوئ، تاسو او نور بزګران؟
دغه نه خو ډېر شیان زده کړي دي مونږ، خو دلته چې یو د اقلیم بو هوا د بل وسایلو نشتون، د بل اقتصادي مشکلات. لومړی چې د اقتصادي مشکلې دلته بزګرانو، هغه ته واسه نه کیږي چې هغه ته یو خود چې پلاستیک ونه کولخانه جوړه کی، هغه کې هغه پارمی تخمونه وکړي اصلي، او دغه چیز مکه ونی چې وکړي که آزاد هوا کې. دلته په دې رومي بانجانو پتل چی په دغه موسم کې سخت سیمه ایز بادونه، دوړي، ګرمي، نو هغه بیا دې ته نه پرېږدي چې لښتې ته جګ شي یا ښه قوت وکوي. نو ځکه بدګرانو دغه طریقې دلته نه عملي کوي شي.
دغه شنه خونه چې تاسو یاد کړی کنه، چې په یو خونه کې دننه یا په یو پلاستیکي چوکاټ کې دننه کرنه، دا په افغانستان کې هم اوس شته. په ځینو ولایتونو کې ما راپورونه لیدلې دي شنه خونه ورته وایي، او په دې ځایونو کې په ژمي کې مثلا تاسو کولای شئ چې د وړي محصولات ترلاسه کړئ.
نه، هغه طریقې تر اوسه موږ نه دي عملي کړې، خو موږ په سیمه کې هم دغه شنه خونه چې تا یادونه وکړه چې په افغانستان کې یوازې د بادرنګو پارمونه یي، هغه ته پارم وایي. دلته د شنو خونو هغه ته نوم پارم علي. ناغام دې پلاستیکی به کشکړی غاټی غاټی دې دالی زونه غوندی یمغه کی وکړي نو هغه نتیجه ورکړي کم مصرف پر راځي او به کمی غواړي نو به د سات کو دلاري ورکړي لکه پایپ قطرې سیستم دلاري او به ورکړي نو هغه ډیر حاصل هم ورکړي
نو څنګه دته دغه سیو فارم لري
نه زه خپل دې فارم نه لرم خو دې منګه چې گاونډیان دی هغه لري به ما خو درته ویل چې دلته هر بزګر کوشش کوي چې رقم ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي خو دلته چې لومړی وجه ده چې دا کارونه نه کېږي دا ټول اقتصادي مشکلات له وجې نه کېږي دې ته باید اول ستا اقتصاد یو څه ناڅه جوړي ځکه چې هغه لرګي غواړي هغه ته لرګي راوړي ځمکه ورته په هغه ټیکټر ښه پخه دوپال کې بیا سره راوړي د چرګانو سره نه دلته پارمو کې هغه ډېر ښه قوي حاصل ورکوي هغه ورته راوړي ځمکه کې واچوي بیا دغه وروسته دا لرګي ورته هغه کې خیمې غونې کوکې پېټک وشي لرګي ورته ښه صحیح منظم کلک کې بیا پلاستیک ورته راوړي او بیا پلاستیک پېکاش کې بیا هغه اصلي تخمونه راوړي نو دا ډېر مصرف غواړي دلته د قانون لکه غونه واسه نه لري ځکه کنه هر سړی غواړي چې دا فارمونه جوړ کړي او له کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي
ستاسو څومره ځمکه ده
ما خو اته تجربه ځمکه ده شخصی اته تجربه ځمکه ده او پدې کې بیا نور او خاطه تجربه نور بیا پدې قانې در سره
نو د خوشپارس تجربه بخې ډېر ځمکه ده
و ځمکه بخې ډېر ده شپارس تجربه ده خو دلته بل د ځمکه کې د وبو کمښت او په د یو سلولاس متر څخه راځيږي په سولار شمسیانو هغه میا 2 انچ وبو ورکی یا څه کم 2 انچ وبو هغه وبم چې بیا دی په دې وړي کې جوزا او د سرطان میاشتو کې بیا کار نه ورکیږي نو څکه دا ډیر ځمکه بیا شاړه پاتې او په کم ځمکه د انګورو تاکونه دي یشي دي بادام ونی دي زردالو ونی دي او یو سوار لسمانه غنم ورته کړو کال کې بیا دې چې که اوسه کال خو لار بند ده می بانجان هم بیا کړو
ډیر برخه ځمکه دي باغونه دي او که خالی ځمکه ده د کرنې لپاره او چی پکې کرې بیل دي غنم چې یادونه دي
ډیر ځمکه نه ده خالی ځمکه ده او کم ځمکه چې ده هغه باغ ده
څومره باغ ده څومره خالی ځمکه ده
باغ ده چې یو څلور جریبه باغ ده او شپږ جریبه خالی ځمکه ده او بل دی کې ممدغه څلور جریبه باغ ده دقانې کې او یو پنځه نیم جریبه خالی ځمکه
ده هغه ځمکه چې خالی ده په هغه کې څه کوي او چې باغونه دي د څه شي باغونه دي
هغه خالی ځمکه کې چې دا اول فصل چې دا موږ غنم پکې کړو او هغه تر څنګ لګ نور خالی ځمکه پریږدو چې یو جریب کدار یو نیم جریب کدار هغه کې بیا رومي بانجان کړو او د سی نورم نیم جریب کدار ځمکه کې بیا لوبیا کړو او کچالو پیاز دغه شیان پکې کړو او کم ځمکه کې چې باغونه دي هغه کې د انګورو باغونه دي او زردالو بادام دغه درې شیان باغونه دي غنم چې دی دلته د اقرب د میاشتې نه کړو وات اواز مکه خو تر کوو ورته کیمیاوي سره راوړو دا تور سره کیمیاوي هغه په دې پټیو کې شیندو په یو جریب کې 25 کیلو هغه چې و شیندل بیا چې کا وات راشول ټیکټر بیا راولو تو خم شیندو په کې تو خم یو رقندوار چې تور کوي ونی کې په غي ویتاویکس په نامه دا واره په غنم رنگو بیا شیندو او دا غوروسته بیا په ټیکټر راړو د غنم کرو غنم بیا چې په جوزا اخرو کې ریبل کیږي ها چې وری بل شي نو ځمکه بیا ښه وبکو هغه ته بیا د چرګانو پارمو څخه سره راوړو په کیشیندو هغه په دای بیا په ټیکټر راړو بیا د خیر سره په کیلو بیا کړو
دا د چانس د کړی دی او کنه بس سمداسي سینه په سینه لپلاره ول نه کنه په همدغه طریقه کرنه درته پاتې ده
دغه درونی پانچانو کرنه خو نه وېز دا کړی د کډال تاول کې مروا جنه والا او دا غنم کرنه خو د پلارو دین کنم د چې پاتې د موږ ماشومان هم دلته غټ شي وي موږ هم په دغه ځای کې رالو شي کوم چې ملي دی ما غتی موږ کړو
او یو انګرنه هم شته چې وای غنم د مزکه برکت دی
او بالکل بالکل هم د غنم چې د مزکه برکت دی نو غنم بېخي زیات حاصل ورکوي یو مصرف په کم راځي او حاصل ښه حاصل ورکوي دا ارسنه غنم وبم کم غواړي په دې وخت کې 15 وب ټولې غواړي
دا اوس جمعي دی او په کابل کې سکل خيواوري هم وشولې دا اوس لمځکه سره په باغونو سره تاسو څه کوي استراحت دی او که یو څه فعالیتونه تاسو په خپل لمځکه او په باغونو کې کوي
نه استراحت خو نشته ده ځکه چې موږ دغه واورې نه مخکې ونو ته سره راوړله په ساده ډول دوی هم د میږو سره م ورته راوړله هغه هم په جوو کې ورته وشیندله بیا هم پای بیل کړه ورته بیا هم اوبه کړلې او شاخبوري هم کړلې هغه اوس هم څه ونې پاتې دي خو اوس واوره وشول هغه نه باد هم سره ورکوو او انګورو تاکونو ته هم داسې تال ورته وایو د جوې منځ داسې نیم متر ورته چغر کوو هغه کې هم بیا سره ورته اچوو بیا یې اوبه کوو پسرلي کې بیا هغه راغورځوو او خوا دې خوا را سنډې او بیا یې پی بیلوو نو بیا کال ته هغه انګورو تاکونه چې کم دي هغه تند هم نه کوي او ښه قوت هم کوي او ښه میوه او ښه حاصل هم بیا ورکوي.
څو ډوله انګور لرئ؟
انګور موږ خپله درې ډوله انګور لرو. یو شندرخانی انګور دي چې هغه بیا چې کله ورسېږي فصل یې تازه خرڅېږي په بازار کې او یو کشمش دي هغه فصل چې ورسېږي هغه بیا لمر ته اچوو سره ممیز کې جوړوو وچوو هغه بیا ممیز خرڅوو یو ته تایپي انګور وایي منځ کې دانې داسې غټ غټ انګور کوي هغه هم چې ورسېږي هغه د میزان او عقرب کې رسېږي هغه هم بیا تازه خرڅوو.
بیا د ځمکې حاصل ډېر دی که د باغونو؟
نه اوس وخت خو د ځمکې حاصل ډېر د باغونو په پرتله باندې ځکه چې باغونه نه ده چې کم وخت چې دلته د حاصل وخت وي هغه وخت کې په دې ورسې دا د هند سمندر څپې چې ورته وایي په شکال بارانونه دغه اوس دلته کابل کې خپله اوړي موسم کې ډېر شوي هغه چې راشي په ډېره کمه ساحه ورېږي چې په کمه ساحه ورېږي هغه ډېر توپاني باران ګلۍ وس راغی هغه نو انګور له منځه ویسي خوڅایي کې یا حاصلاتو کې کموالی راولي د دې په پرتله اوس د ځمکې حاصل ښه ده لکه سوزي و لوبیا کچالو پیاز غنم د دغو حاصلات ګټه ډېره کړي.
د هر کال پیښېږي ناڅاپي هوا چې تاسو یادوئ
و دا څو کاله څلور کاله خو هر کال پیښېږي داسې بیا په عموم کې ټول کابل ولایت نه ځپي که درته ووایم داسې یو کله یې وشي نیمه ولسوالۍ بنې کېږي یا په یوه پوره ولسوالۍ کېږي یا څو کلو بنې کېږي دغه دا څلور پنځه کاله بیخي ډېر شوي دي دا بارانونه لکه دغه اقلیم بیخي بدل شوی ده.
د کابل په شاوخوا کې مثلا په میدان وردګو کې په لوګر کې په بامیان کې په پروان ولایت کې او په ډیرو نورو ځایونو کې د مرحوم ډاکټر وکیل د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر چې وو د هغه ځینې ډولونه میوې چې هغه له ځان سره راوړې وې افغانستان ته ترویج یې کړې مڼې زردالو ګیلاس هغه ستاسو په سیمه کې نه کېږي که رواج نه دي؟
د زمان په سیمه کې څه خو کېږي خو چې ما اول نه ورته ویلي چې هغه څه اقتصادي مشکلات مې وو ډېرو خلکو ایښي دي ګیلاس ایښي دي هغه مڼې ایښي دي هغه ښه بادام ایښي نو ډېر ښه نتیجه یې ورکړې ده که یوې ونه دونه نه غټېږي او ونه یې وړکوي حاصل یې ډېر وي ځمکه کمه نیسي مصرف پرې کم راځي نو هغه دلته اوس وخت کې رواج شوي دي کرا کرا باغونه د پراختیا په حال کې دي.
نو تاسو نه غواړئ چې هغه یوه تجربه کوي؟
هغه خو موږ خپله غواړو سږ کال یې یو پټای دغه ته نیت کړی ده د خیره سره هغه کې دا ترخاک بادام دي ګډې وډې ونې دي لکه ګیلاس دي هغه واړه ګیلاس ورکوي چې ورته په عامه لهجه کې خلک وایي یو ته ایراني ګیلاس وایي هغه ایراني ګیلاس ورته سږ کال راوړو هماغه غټ غټ پارمي ګیلاس نو دغه زړې ونې ټولې باس دی یو پټي سره هغه داسې ګډې وډې ونې په یو پټي کې ایښي وي یو پټي کې ګډې وډې ونې نه کېږي لکه بادام یې په پټي کې ښایي توت یې ښایي چنار یې ښایي دالی پاره یې الوبالو بادام زردالو دای ټولې شي نو هغه اوس ټولې سره داسې بیخي لکه قوت نه کوي یا کمه دي چې تامه سړی چې لري چې قوت نه کوي ما هغه ونې به وباسو موږ وایي همدا پارمي ونې به پیکېدو دا نه وي چې مروج شوي دي په سیمه کې پلان لرو چې زړې ونې چیرې وي هغه وباسو دلته یو رقم بادام دي موږ خپله ایښي دي ستربایي په نوم بادام دي نه ونې دي که درته ووایم دوه سوه تاک شل زره روپۍ کوي دغه نه ونې دا درې کاله په حاصل لاغلي دي درویشت کیلو بادام کوي دا نه ونې نو دغه درې نه ونې په کال کې موږ ته دولس زره روپۍ کوي نو دغه موږ کوشش کوو چې دغه ډېرې کوس پنځه سوه څلور سوه ته یې ورسوو نو دغه ښه حاصل هم ورکوي مصرف یې هم کم ده د اوبو دخوا هم کم اوبه غواړي هغه په ځای دا نور ستربایي په نوم بادام دور شي اوږده اوږده یې کاغذي بادام ورته دلته خلک وایي خو نوم یې ستربایي د اصلي د سمنګانو څخه راغلی پیوان دي نو هماغه دلته ډېره ښه نتیجه ورکړې ده بازار کې ریټ هم ډېر ښه وي من درې نیم زره درې زره افغانۍ ښه صحیح خرڅېږي.
تا تاسو تجربه کړی دی شاوخوا په دغه سیمه کې د کابل په دیسابس کې نورې د بادام دغه رقمونه مشته او ک د لومړي ځل لپاره تاسو تجربه کوئ؟
نه شته دی، دلته شاوخوا کلو کې مشته دی. هغه ځینو یو کس و، هغه د انګورو تاکونه هم لرې کړل. انګورو تاکونه یو باران خرابوي، هماغه ما چې یادونه وکړه د مونسن په شکال بارانونه، هغه ورته تاوان لري. هغه غانګورو باسلم دغه بادامې په ځای کېښودل، وایي ډېره ښه نتیجه ورکوي، ځکه چې یو یې ریټ قیمته ده، بل چې پاخه شي که ګلۍ پې وشي که باران وشي نه خرابوي. چې راټولې قمار ته یې واچوي نو یو کال یو نیم کال ښه ټچ ساتل کېږي. نو دلته اوس خلک ډېر کوشش کوي چې دلته یې باغونه ایښي دي. راځه چې اوس کوم ځای کې ولاړیم، دغه هلته هم د سړي نوی باغ ایښی ده او همدغه بادامې غونډ پکې کړي دي، پروس کال یې کېښود.
ډېر ښه. د دې ځکه یو د باغو مثلا تاسو مخکې پایوند خو د پایوند کارونه د ځکه د کولبې او د اړولو کارونه د ټول ته په خپله کوي کې په تراکتور کوي ک خلک در سره شریکيږي، څنګه چل دی؟
دغه کارونه خو نه د شاخبوري او د دغه ونو شاخبوري، ځکه ونو شاخبوري ما خپله نه در زده سي فکر غواړي. هغه ته موږ د یو پوه تجربه کار کس را وولو. د یو بل کلی کې دا دلته زمونږ په سیمه کې یو غټ تجار و، هغه دغه باغ کې هغه زده کړی پیوند، هغه ښه تجربه لري په کې. همهغه د ونو ته راولو او د انګورو شاخبوري چې بیا کوو هغه بیا خپله کوو، هغه بیا لږ اسانه ده نسبت د ونو نه. او دغه کولبه چې کوو لکه د غنمو ته، د لوبیا ته، رومیانو ته، دا په تراکتور باندې کوو. او د تاکونو ته چې پیبیل کوو، دا ځمکه چې کولبه کوو ورته پستوي. نو دا داسې وکړه چې لس سانتي بیلي اوږدوالی، لس سانتي وسپندې د بیل، هماغه بنې بس خپله ورته اړو، څه مزدوران ځان سره ونیسو، څه خپله یو، بس هغه کې ټیکټر نه شي ګرځېدی تراکتور. دا چې پلانوالي بنې دوه نیم کې ایښي، په اوږدوالي بنې دوه کې یو بل په فاصله ورکړې ده، دوه متره کې اوږدوالی او دوه نیم کې پلانوالي. نو هغلته د غور ایشي جوي غل چې بیا هغه پوښتې چې ورته وایي، هغه لکه پولي غونې غټې غټې، نو هغه کې بیا تراکتور نه چې ګرځېدی، هغه بیا د انګورو تاکونه خرابوي. او دې ونه چې چا اوس په صحیح طریقه ونی ایښي دي، هغه بیا یو رقم واړه تراکتورونه راوتي نه وي، بیا په هغو باندې ورته دا پایبیل کوي، دا ځمکه ورته کولبه کوي. سمې په لکه پنځه په پنځه کې چې ونې ایښي دي، اوس دا نوې فارمې ونې چې کړی دي، دیو ته بیا خلک همدا تراکتور باندې وړکي تراکتورونه دي په هغه ځمکه کولبه کوي.
او دغه نیالګی چې تاسو مخکې یاد کړه، بادام، دا په څو کلونو کې حاصل ورکوي؟
دا بس چې ښې اوبه ورکې چې په دویم کال باندې بس نښه کوي، درېیم کال باندې ښه ټایټ حاصل کوي بس. او ډېر ښه وخت کې ګول هم غوړوي، ګول هم یخ نه وشي، دې سیمه کې واورې کېږي. په ګول یې ما خپله تجربه کړې ده، پروس کال یم په ګول باندې واوره وشوله، یخ و نه وښه، ښه ټایټ حاصل یې ورکړه. نو ډېر ښه حاصل ورکوي، په دوه کلو کې ښه ټایټ حاصل ته رسېږي چې ښې اوبه یي او ښه خاورې پاسته. او بل بیا دا بادام چې کوم دي، دا بیا درې درې دوا پاشي غواړي چې بازار نه ورته دوا راوړي. یو ورې به دغه جدي میاشت کې جدي لومړی کې پېشندل کېږي، بیا د اوت پنځلسم چې دوی نه شنه شوي، غوټۍ نه غوړوري، نوې غوټۍ کې دې وخت کې شندل کېږي. او بیا چې کله د ګل نه وځي، میوه ونیسي، بیا که کومه ونه کې مرض یو ځل بیا پېشندل کېږي، نور بیا خالي چې اوبه ورکول شي. او د چې په دوه درې میاشتو کې بیا بادام پسوي، نور حاصل ته رسېږي.
دیونو پایوند ته خپل کوي کبل څوک تر غواړي؟
نه، دیونو پایوند خو اسکنی پایوند من خپل کوم. هغه سو داوله پایوند دوه کوم، سو داوله د رقم غوټي ورا چول کیږي، هغه بیا نور مسلکی کسان ورتراو. اسکنی پایوند دسی چې د یو یو ونه یی د سی کمزوري میوه کې بیا غواړي چې خام یو په کې پایوند کې، هغه د نیمایي چې به د ډاټ قایچی کې یا به کم د کی ټنکی لخت، یغه نور شاپونه به د دې خپل د قایچی کې، هغه ځای به هغه ډټ چې کوم ځای قایچي دي کارا دي که هغه به په منځ دوه ځایه کې، هغه کې به یوه لخته یوه سانته ورکړي د دې ښه پیوند. لکه مثال دغه ما چې کوم بادام وکړو په ترخه کې را بادام لګوي، یوه لخته به یوه سانچ ورکړي، یوه بله کې او لږ خاټه به تې تاو کړي او ربر ټیپ به تې تاو کړي، نور به چې بیا اوبه په وخت وراچوي یا به یې اوبه کوي. چې اوبه کول د دې چې بیخ کې را خپلې نورې پاڼې کول، یا به چې قایچي کوي چې هماغه خپل هغه کمې لخت دي چې پکې ورکړي، هماغه دی چې قوت لري او شنې کېږي. او پیوند دی چې په میاشت کې یوه میاشت کې ښه دی چې جوش خوري، لکه ونې ډډ غونډ نیسي هماغه.
او بزغلی او قوریې ستا خپلې دي که هغه په بیه اخلي؟
نه بزغالای خود منگا در انگیر پدی دروغ دوانو دا پا بای اخلو دا زینی را پغمان نراوری او زینی را تیو باغ دا غیم دا پغمان نراوری خو خالا که بیاد مغ نراوری اغا دیر غاک باغ دا پغمان کشی ونی ورکی بیده که گلاس و منی دا بادام و پیستی ونی وزرت مورا وجه شی بیدی پدی منگ نکات یو کلی را تیشی دی سا کالی را پاسیل لاغلی ویشا حسیلی ور کرد اغا پیستای او کرد چیزی او شپک کلو که حسیل ور کرد
امان لخان تا کلا دمزکه خوب حتمن تاسو تا لپلار پاتی وی لحق وقتا چه ستاسو پلار پا دمزکه که باغون روزل یا پا مزکو که کرنه کولا تر ووسه پوری چه تاسو دمزکه کالا کوی دی کرنه پا دغا بنه که تغییر راغلی تاسو تغییر احساسوئ که په مغه پله باندې پلک دی چې ستاسو پلاری خیو
نه تغییر خو په کې زفت زیات راغلی ده د څه چې هغه وخت کې به چې موږ ته د خپل پلارونه وسختي کې چې کرنه به کېدله غویان به ول دوه دانې هغه به نه ځمکې کول به کولې ټکټر به نه ول نو هغه په وخت کې په غویان ځمکه کول به کېدله اوس په ټکټرو کېږي هغه وخت کې به بېخي فصلو مرض نه کوله که داسې وکړه یو دېرش څلوېښت کاله مخکې اوس فصلونه مرض کوي نو اوس دوا پاشیانې دي پمپونه دي برقي پمپونه را وچي دي دوا پکې واچوه چاچ که بس یا چاچ کې که بد غټ پایپ وي ورسره په غوند باغ باندې دوا پاشي کېږي نو اوس کرنه کې یو څه ناڅه ډېر بدلون راغلی دغه وخت نه هغه وخت کې دوا پاشي نه وله دوا پاشي به هم چې بیا وله زیړ سلپار به و سلپار ورته وایي پوډر ده هغه به خلکو ټوټه کې اچوو بیا به یې په دې تاک ووهه اوس په پمپ کې دوا اچوي بیا دوا پاشي اوس په پمپ وکوي نو یو څه ناڅه بدلون راغلی ده په کې
ما دا پوښتنه امان الله خان په دې خاطر وکړه چې تقریبا شل کاله مخکې یا دوه ویشت درویشت کاله مخکې یو لویدیز خبریال راغلی و افغانستان ته وغه په افغانستان کې دا د کرنې طریقه او طرز چې لیدلی و نو بیا یې په یو راپور کې چې په یوه ډېره معتبره لویدیز ورځپاڼه کې هغه راپور خپور شو د لیکلي و چې په افغانستان کې اوس هم زراعت او کرنه د دوه زره کاله مخکې په طریقه باندې کېږي دا پوښتنه مې له تاسو په همدې خاطر وکړه چې د راتلونکي لپاره یو فکر لرئ یو لیدلوری لرئ چې په نږدې راتلونکي کې او په لرې راتلونکي کې په لنډ مهال او په اوږد مهال کې به ستاسو په دغه کرونده کې کوم تغییر راشي
هو بالکل انشاءالله موږ خو هیله لرو او فکر هم همدازه کړه ته پروس کال ډېرو خلکو د انګورو باغونه نه ده لکه ډېرې غټې غټې جوړي چې بېخي زیاتې اوبه لي دا د اوبو ضایات ول یو کس یو څو کسان هم داسې پایپونه ورته تېر کړل قطرهیي سیستم یې ورته ورک نو هغه ډېر حاصل ورکړ نو کره کره ټول داسې همدا فکر کوي چې کرنه عصري شي د اوبو ضایات کم شي او کوشش روان ده ډېر خلکو کار هم پرې شروع کړی څوک چا چې اقتصادونه ښه دي که نو فکر شته ده عصري کرنې ته فکر شته ده او همدغه نږدې راتلونکي کې هم هیلې زیاتې دي ځکه چې پروس کالم ډیرو خلکو دلته د انګورو تاکونو ته دا قطرهیي سیستم د لارې اوبه ورکوي دا کوم چې موږ اوس اوبه ورکوو دا ډېر ضایات لري ځکه چې جوې بېخي غټې غټې غوټه ځمکه یې تیکه شوې سره ګرمي ګرمي هغه وخت کې اته دېرش درجو بخارات کوي پستالو ځي نو اوس خلکو کوشش شروع کړی چې دا کرنه عصري کې کار هم پرې روان کړی ده پروس کال ما ډېر ځای کې ولیده د انګورو تاکونو ته یې قطرهیي سیستم جوړ کړه چې ډېره ښه نتیجه ورکړه یوې کمې اوبه مصرفولې یو تاکونه ډېر تازه ول تنده یې نه کوله په اسانه بنې ځمکه ورته پسته وه
تاسو په خپلو باغونو کې په خپلو مځکو کې قطرهیي د اوبو د لګولو سیستم لرئ
نه موږ خپله قطرهیي د اوبو لګولو سیستم نه لرو خو پروس کال مې په یو لس تاکو تجربه کړه هغه ډېره ښه نتیجه ورکړله نو په راتلونکي کې کوشش کوو چې همدغه غټې واړو سیستم ته
د ازادۍ راډیو دایمي اوریدونکو او همکار د کابل ولایت د دسب زولسوالی بزګر امان الله تکل و چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې راسره و تر بیا د خدای پامان
د ازادۍ میلمه